د ماسیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجملند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې د بهرنیو کورنیو ځواکونو په مرکز په موټری ځانمرګي برید وروستی حال درکو. په نړیوالو سیمهییزو خبرونو کې به واورئ چې په تاشکند کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن وویل د امریکا د پوځ د ترانسپورتي چارو قمندان به ازبکستان ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا چارواکو پریکړه کړې چې په سوات درې کې د نجونو یو کالج د ملالی یوسفزی په نوم ونوموي. خو مخکې له دې چې جان اقاله کوزی د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې هاجر مراد وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې نن سهار د ملي اردو پر مرکز په ځان وژونکې موټر بم برید کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري او ملکي وګړي ټپیان شوي. د بادغیس ولایت په مقر ولسوالۍ کې نن د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. او د ملي اردو کمانډوز واکونو تور او تیره ورځ ناوخته د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت شینډنډ ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې څلور تنه وسله وال مخالفین نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې نن سهار د ملي اردو پر مرکز په ځان وژونکې موټر بم برید کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري او ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پکتیا چارواکي وایي چې برید کوونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر د زرمت ولسوالۍ بازار ته څیرمه د ملي اردو د ځواکونو د مرکز مخې ته والوزاوه. د پکتیا د والي مرستیال عبدالرحمن منګل ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 تنه د ملي اردو سرتیري شامل دي. خو د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یوازې د ملي اردو یو لستنه سرتیری ټپیان شوی دی.
یو لستنه ټپیان شوی دی چې د درې تنو ټپونه لږ ژور او نور عادي ټپیان شوی دی. نور د دې نه اضافه کومه پیښه نه ده شوې.
د زرمت ولسوالۍ د ملکی روغتون مسول حاجی محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې لا پیښې څخه 8 تنه ملکی ټپیان دوی ته ورول شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسولیت منلی او ادعا کوي چې تر چاودنې وروسته د دوی یو شمېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو دې مرکز ته ننوتې خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. د بادغیس ولایت په مقر ولسوالۍ کې نن د ځای پر ځای شوی ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په بادغیس ولایت کې یو سیمه ییز چارواکي چې له نوم ویلو یې ډډه کړې ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال وشوه کله چې یو رینجر موټر د سړک د غاړې پر ماین وخوت. که څه هم د دا ډول پیښو پړه پر طالبانو اچول کېږي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي اردو کمانډوز واکونو 13 ورځ ناوخته د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې څلور تنه وسلوال مخالفین نیولې دي. د هرات د والي ویان محیدین نوري ازادۍ راډیو ته وویل نیول شوي کسان د امنیتي مسؤلینو تر څار لاندې وو. نوموړی وایي چې دغو کسانو د شینډنډ ولسوالۍ د هرات کندهار سړک او فراه ولایت په نامنیو کې ستر رول درلود. او وروستی خبر هم دا چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې مشر په ژمي کې د افغانستان ستونزمنو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي. ډاکټر دایم کاکړ نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نورو سکتوري ادارو او مرسته کوونکو موسسو څخه یې غوښتي چې څو د ژمي له رسېدو مخکې خپلې مرستې دغو سیمو ته ورسوي.
امسال ما با دبلیو پی و با آی او ام و با وزارت زراعت که ذخایر
موږ سکل دبلیو پی ام آی او ام او د کرن وزارت سره چې د خوراکي موادو ډیرې زیرمې لري دي تفاهم ته ورسېدو چې د ژمل رسیدو مخکې دوی باید ولایتونو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد ورسوي. د خاګلی کاکړ په وینا د افغانستان له 470 ولسوالۍ څخه له 500 ډېری ولسوالۍ زیانمنونکې دي او په یخ موسم کې د دغه ولسوالۍ لارې بندېږي. کورنۍ خبرونه هم دومره او د سیمې او نړۍ خبرونه به جان اقا الکوزی درته وړاندې کړي.
تاشکند کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن وویل د امریکا د پوځ د ترانسپورتي چارو قمندان به ازبکستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به خبرې وکړي. د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویلي ټاکل شوی چې جنرال ویلیام فریزر به نن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او دفاع وزیر کابل بردیف سره وګوري او افغانستان ته د ازبکستان له خاورې د شمال د ترانزیتي لارې د اړوندو مسلو په اړه به خبرې وکړي. ناتو دا محل په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د غیر محاربوي موادو انتقال د قرغزستان د ماناس هوایي اډې له لارې کوي. ټاکل شوی چې دا اډه د 2014 کال په پای کې یعنې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته وتړل شي. د خیبر پختونخوا چارواکو پریکړه کړې چې په سوات درې کې د انجونو یو کالج د ملالۍ یوسفزۍ په نامه ونوموي. چارواکو په روانې اونۍ کې پریکړه وکړه چې د انجونو د تعلیم په برخه کې د ملالۍ یوسفزۍ د هلو ځلو د قدردانۍ په ویاړ په منګوره کې د سیدو شریف د انجونو حکومتي ښوونځی ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج سیدو شریف د هغې په نامه ونوموي. ملالا د اکتوبر په نهمه د پاکستانی طالبانو لخوا په سر کې په ګولۍ وویشتل شوې وه او دا مهال په انګلستان کې تر درمننې لاندې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې د طالبانو د ویاند احسان الله احسان پر سر یې چې په ملالۍ یوسفزۍ باندې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی یو میلیون کلدارې انعام یې ښی. پاکستاني طالبانو په نوموړي باندې د نورو حملو ګواښ هم کړی دی. د بشري حقونو د څارنې سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي داسې برېښي چې د لیبیا یاغیانو معمر قذافي ته وفادار زیات شمېر جنګلي په خپل سر وژلي او دغه راز یو کال مخکې د قذافي د رژیم د ړنګولو پر مهال په خپله هغه هم وژلی دی. د بشري حقونو د څارنې سازمان د یو دیکتاتور مړینه په سرت کې خونړی انتقام تر سرلیک لاندې یو راپور کې چې د 2011 کال د اکتوبر په 6مه د معمر قذافي د ژوند د وروستیو ساعتونو جزئیات چې هغه هڅه کوله له معاصره شوي خرڅ څخه وتښتي خپاره کړي دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي دا راپور یې د موبایل ټلیفونونو د تصویرونو او مرکو پر اساس برابر کړی دی. د بشري حقونو د څارنې سازمان د عاجلو چارو رئیس پیټر بوکایرت وایي شواهد ښیي چې مخالفو وسلوالو په سرت ښار کې د قذافي د موټرو له کاروان څخه د نیول شوو کسانو لږ تر لږه شپږ شپېته تنه په خپل سر وژلي دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د جګړې د قوانینو پر اساس د نیول شوو جنګیالیو وژنه جنګي جرم دی. د ملګرو ملتونو د یو کمیسیون غړي وایي بهرني اسلامي بنسټپالې چې د سوریې په جګړې کې شامل دي د دې هیواد 19 میاشتنې شخړې د بنسټپالنې له ګواښونو سره مخامخ کړې ده. په سوریې کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسیون مشر پاولو سرګیو پنهیرو د سې شنبې په ورځ وویل دا بیره پیدا شوې په سلونو هغه بهرني اسلامي بنسټپالې چې دا مهال په سوریې کې دي په دې هیواد کې د یو ډیموکراټیک دولت د جوړولو لپاره نه جنګیږي بلکې دوی خپله د بنسټپالنې اجنډا پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د کمیسیون غړي وایي له مرکو څخه څرګندېږي چې بهرني وسلوال د سوریې د ګاونډیو هیوادونو په ګډون له 11 هیوادونو څخه دغه هیواد ته تللي دي. دا کمیسیون وایي په دې وروستیو میاشتو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو دواړو لخوا د بشري حقونو سرغړونې شوې دي. او کوردي یاغیانو تېره شپه د ترکیې په جنوب کې په یوې پوځي اډې او پوستې باندې حملې کړې او درې تنه ترکیې عسکرې وژلي دي. د سیمه ییز حکومت په اعلامیه کې ویل شوي وسلوالو د ایران، عراق او ترکیې ګډې پولې ته نږدې په حقاري ولایت کې په یو وخت حملې کړې دي. په دې سیمه کې د کردانو د کارګر ګوند او ترکی ځواکونو ترمنځ تل نښتې کېږي. ترکیه او زیات شمېر هیوادونه د کردانو کارګر ګوند یو تروریستي ډله بولي او له 1940 تر کال راهیسې چې دغه ډلې د ترکیې په جنوب کې د یوې خپلواکې ادارې د جوړولو په مقصد وسلو ته لاس اچولی تر اوسه له 40,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د بهرنیو کورنیو ځواکونو په مرکز موټری بم چاودنه شوې ده چې دا موګړو په ګډون پکې د چارواکو په وینا 350 کسان ټپیان شوي دي. په دې اړه د پکتیا د ولایتي چارواکو د څرګندونو سربیره د افغانستان د دفاع د وزارت له ویان دولت وزیري سره مرکه لرو ځکه په دې برید کې ویل کېږي چې په ټپیانو کې ګڼ شمېر د ملي اردو سرتیري هم شامل دي. د افغانستان د سولې علي شورا له سعودي عربستان نه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. دا مسله هم څېړو او امریکایي چارواکي وایي ډېر ژر به له افغانستان سره دوه اړخیزي امنیتي موافقې په باب خبرې پیل کړي. په دې اړه درته رپورټ وړاندې کوو. همدارنګه د سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په ترڅ کې به مو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې د ولسمشر بارک اوباما او د جمهوریت غوښتونکي ګوند د کاندید مترام نیترمنز د تیر شپې د تلویزیونی مناظرې په حال خبر کوله مکسره اوسې. دا د ازادي راډیو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د بهرنیو کورنیو ځواکونو په مرکز موټری بم چاودنه شوې ده چې د عامو وګړو په ګډون پکې 350 تنه ټپیان دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال داود تپان رپورټ راکړي.
دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي 2 بجې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د بهرنیو او کورنیو ځواکونو په ګډ مرکز موټر بم ځانمرګی برید شوی چې د عامو وګړو په ګډون پکې 350 تنه ټپیان دي. د پکتیا مرستیال والي عبدالرحمن منګل وایي چې دغه برید د زرمت ولسوالۍ امریکایي او کورنیو ځواکونو په ګډ مرکز یعنی بیس شوی دی.
ونیمو بجې کومه پیښه چې رامنځته شوې وه 15 نفر زموږ ملي اردو سرتېري ساتي زخمیان دي. هغه د ګردیز شفاخانې ته انتقال شوي دي. ګردیز ته په زمن کې نور کوم طلب هغه نشته، کوم شهیدان میدان نه لرو، هېڅ نه ملي پولیس او نه ملکي وګړي هېڅ چاته طلبه نه دي، صرف ملي اردو هغه دي سربازان.
منګل بهرنیو ځواکونو ته دا وختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي چې د دوی لومړني معلومات ښیي 14 د ځواکونو د اډې خواته د ملي اردو سرتېرو قراول ته نږدې شوې. د یادې پیښې په اړه د زرمت ولسوالۍ روغتیايي مرکز مشر ډاکټر حاجي محمد له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې له پیښې وروسته ورته 8 تنه عام وګړي د ټپونو د درملنې په موخه وروړل شوي.
تر اوسه پورې زموږ شفاخانې ته د 8 په حدودو کې زخمیان راوړي دي، چې هغه ټول ملکي خلک وو او د هغو ټپونه معمولا د ششو د پڅاوېدو له وجې نه دي، نو زخمیان زیات له هغې وجې نه وو.
د دغه پیښې مسولیت د وسلوالو طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد منلی او وایي چې د موټر بم په دغه برید کې 14 تنه بهرني وژلي، 26 نور یې ټپیان کړي او 9 تنه اردو سرتېرو د وژل کېدو تر څنګ 45 تنه ټپیان کړي او ګڼ مالي زیانونه یې هم وراړولي.
و موریدل چې د پکتیا چارواکي وایي په دغه برید کې تر 350 پورې کسان ټپیان شوي دي، چې 45 د افغانستان د دفاع د وزارت پورې اړوند د ملي اردو سرتیری دي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د خپلو سرتیرو د ټپیانو شمیر کم ښیي. د دفاع د وزارت یو ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته غو رپورټونه رد کړل چې ګوند په دې حمله کې د ملي اردو 45 عسکر ټپیان شوي. نوموړی وایي د دوی د ټپي شو سرتیرو شمیر 11 دی. له دولت وزیري سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې.
جناب جنرال صاحب، وزیري کراتو وایست د نن سهار د ځانوژن کې حمله پاړه په زرمت ولسوالۍ د پکتیا ولایت کې چې دغه څنګه د حمله شوې ده؟
نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې په زرمت کې زموږ د لومړۍ لواء یو کنډک دی، د هغې د نظام قراول نه 50 متره لرې یو موټر بم انفجار شوی دی. 11 تنه ټپیان شوي دي چې د 3 تنو ټپونه لږ ژور او نور عادي ټپیان شوي دي، نور د دې نه اضافه کومه پیښه نه ده شوې.
بلې، وزیري صاحب د پکتیا د امنی قومندانۍ مرستیال عبدالرحمن منګل ویلي دي چې په دې پیښه کې 350 تنه زخمیان شوي دي، چې 45 د ملي اردو عسکر دي او 8 تنه هم ملکي وګړي دي. په دې برخه کې تاسو وایست
زمونږ د اردو په اړه زه تاسو ته ویلی شم چې 11 تنه زمونږ له خوانه تایید دي، نور هر چا چې راپور ورکړی دی زمونږ له خوانه رد دی. ملکي تلفاتو په هکله باندې زه راپور نه لرم، زمونږ د اردو په هکله باندې 11 تنه ټپیان شوي دي.
و موریدل چې د پکتیا د زرمت د پیښې په اړه د پکتیا چارواکو مخکې ویلي و چې 45 تنه د ملي اردو سرتېري په دې پیښه کې ټپیان شوي دي او ملکیانو ته هم ټپونه اورېدلي دي، خو د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند څخه مو واورېدل چې دی وایي یوازې د دوی 11 سرتېري ټپیان دي، چې 3 یې ژبر او نور یې سرسري ټپیان شوي دي. رښتیا څه دي؟ همدا اوس سره د پکتیا څخه د پکتیا د والي ویاند روح الله سمون د تلیفون په تماس کې دی. سمون صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که مهرباني وکړي او اوریدونکو ته د دغه پیښې په اړه باندې ووایي چې دغه پیښه دفاع وزارت وایي چې د دوی 11 تنه ټپیان شوي په داسې حال کې چې د پکتیا د چارواکو له قوله موږ رپورټونه لرل چې دوی وایي 45 د ملي اردو سرتېري ټپیان شوي.
مننه کوم، سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. یو شی باید له فایل نه واضح کوم، ما له فایل نه رسنیو سره چې خبره کړې ده د پیښې کره جزئیات مې ورته ویلي دي او د پیښې ټپیانو شمیر د ملي اردو سرتېرو شمیر ما لس تنه ښودلی، وروسته یو تن پکې اضافه شو چې 11 تنه شول. دا راپور چې تکنی شوی و ستاسو د سیمه ییز خبریال دا یو نادرس خبر له امله چې د دوی د ټپیانو شمیره تقریبا زیاته خودلې وه، 45 تنه خودلې وه. ما په دې باندې غبرګون وښود، د ازادي راډیو کابل سیمه ییز دفتر سره مې تماس ونیو او د دې خوشاله یم چې تاسو ما سره تماس په دې اړه نیولی ده. غواړم د دغه پیښې په اړه ډېر لنډ جزئیات وړاندې کړم. دغه پیښه نن سهار شاوخوا 2:00 او 40 دقیقې زرمت په ولسوالۍ کې د تندر 203 تندر قلی اردو د لومړی لیوال لومړی کنډکټ ته تیرمه شوې ده. دا چې په خپل ذات کې دا برید یو موټر بم او په یو لاری موټر کې شاوخوا په ډیره کچه چې لومړني معلومات ښیي قمندان صاحب د پولیسو سره ما مستقیمه خبرې وکړې، ویل چې شاوخوا لس تنه چاودېدونکي توکي په دغه لارۍ کې ځای پر ځای شوي وو. که دغه لارۍ هدف ته رسېدلې وای او یا دغه کنډکټ درنه شوی وای، دا به یو ستره انساني فاجعه رامنځته کړې وه. خو خوشبختانه د قراول هغه د ملي اردو ځوان او بیدار سرتیری په دې باندې مشکوک کېږي، انداخت پرې باندې کوي. په 500 مترۍ د قراول د کنډکټ کې دا انتحار کوونکی له منځه ځي او په بل مقابل کې دغه چاودونکي توکي منفجر کیږي. آواز د دغه انفجار دومره ثقیل وو چې په ګردیز ښار کې هم محسوس شو، واورېدل شو. نو دا چې چاودونکي توکي په دې لارۍ کې ډیر وو، نو په سیمه کې هم تخریب رامنځته کړی دی، همالته هم مالی زیانونه زخت زیات رامنځته شوي دي. په خپل کنډک کې دننه د کنډک امنیتي دیوالونه چې هغوی اسکوګانې لري، یعنی په ډیر قوي شکل باندې ایجاد شوي دي، هغه هم صنعتي تخریب
کړی.
بالون چې کشفي بالون چې په هغه اډه کې ده، هغه هم صنعتي تخریب کړی ده. خو تلفات نشته، یوازې وروستي معلومات دادي چې یوولس تنه په دغه پیښه کې د ملي حضور سرتیري ټپیان شوي دي.
په داسې حال کې چې د تاسو د روغتون چارواکي وایي څو تنه ملکي ټپیان هم وروړل شوي دي، او یو بل سپیناوی به د ازادۍ راډیو په استازیتوب زه وکړم چې دا خبرې یوازې د ازادۍ راډیو کې نه دی راغلی، بلکې مختلفو نړیوالو رسنیو هم د تاسو د یو ولایتي چارواکي ښاغلي منګل له خولې د 45 د ملي اردو سرتیرو رپورټ ورکړی دی بېلابېلو رسنیو نړیوالو رسنیو. نو غالبا دا د تاسو ترمنځ هغه د معلوماتو په هماهنګۍ کې به کومه ستونزه یې پار صورت باندې. دومره درنه چاودنه څنګه دا منلی شي چې یوازې اوولس تنه دي په داسې حال کې ټپیان ولري چې په نظام کراول کې به هم ملي اردو سرتیري وو او شاوخوا سیمو کې به هم خلک وو؟
دغه سیمه چې دا کاملا نظامي سیمه ده، او تاسو پوهیږئ چې نظامي سیمه په داسې جنگي سیمو کې چې موږ د زرمت ولسوالۍ نسبتا ناامنه ولسوالۍ ده، دوی د امنیت په لپاره کې ځانګړي تدابیر لري. د دوی دیوالونه د هر اډې او د هر کنډک دومره قوي دي چې داسې انفجار په اسانۍ نشي منهدم کولای، نشي له منځه وړلی. خو سربېره په دې بیا هم ما وویل چې تقریب مالي برخه کې رامنځته شوی درې نفره د دغه ملي اردو سرتیري سلاته شدید دي چې هغوی د درملنې لپاره مرکز د 203 تندر قلی اردو روغتون ته رالېږدول شوي دي او د نورو وضعیت سطحي وو. اما راغلو د نړیوالو رسنیو په برخه کې دغه خبریال چې تاسو سره کار کوي، دا هم زمان له پژواک رسنۍ سره کار کوي او هغوی ټولو دا خبر له پژواک نه کاپی کړی.
ما په رویټرز کې وکتل او په نورو اژانسونو کې هم پر صورت باندې. ډیر زیاته مننه درنه کوم سمون صاحب، کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
ژوندۍ اوسئ، ډیره مننه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون وو چې ویلې په نننۍ چاودنه کې چې ډیره یو درنه چاودنه بلل شوې، یو لستنه د ملي اردو سرتیري ټپیان دي، وایي چې نور بشري تلفات نه لري او مالی زیانونه یې اړولي. اوس راشو د څو تنو اوریدونکو غږونو ته چې په زرمت ولسوالۍ کې د پیښې پر مهال په شاوخوا سیمو کې وو، له هغوی نه به واورو چې د چاودنې په وخت کې څه ډول احساس درلود. له دوی سره په سیمه کې د ازادي راډیو خبرې الغه کېدلې.
پیخی ډیر وه تا موږ ته مرکز نه هم ټلیفون نو سول ګرځي زموږ غو د سپیکر کاو چې دا 14 نه درته ګرځي کې شوی دا نو ډیر درنه 14 نه و نه پیګم یار ما پیتر په 10 کیلومتر خو به حصه وي تر څلور ته پوري د 2 کیلومتر او 10 کیلومتر پوري به د غاګا بل در شوی ځکه نو ګرځي کوم 10 کیلومتر دا لګنه ډیر لري له راحت له خران نه دي خلکو ما ته زنګ وکم څنګه 3 کیلومتر 3 کیلومتر نه بزیات وي غلطم 14 نه غاګا بل در شوی
14 نه زو خو په نور هیڅ نه وو پیدا کړی. موږ د بیا تک دروازې را خلاصې شوې، د کړکۍ را خلاصې شوې ما هم نور دغه څه आवाज موږ دا اوس دلته نږدې چې په دما کا وس هغه چې موږ په مو ته وخت هیڅ نه ښکاري هغه شی د بیا تک موږ بیا نه ما
موږ د مدر کې کار کوو تقریبا 15 مېلمانو را سره سار وختي سي مطلب صفائی مفائی مکرس ترخان نو واچ و دچی انتظام ونی ترگرام سے سرنگم خلق تو چای ورک مش پچی باندې کینستو سے بس دا یو درس سے درس دا شی ټول مات سوی دی وټل دی ټول خلق یعنی ور خطا سو نور اتی پیسو نور را چورک سے مطلب دا سکو سو چیرته وسو کتلم په بازار کې کوم معلومات نو زال تم سے ټول ولې دل ټول د کمپاین په منځ کې وسو کوسله دا ټول سم ولې دل اتی مطلب ټول خلق دی هغه سو چې معاملې ټول په کمپاین
دې ساکو دي چرکل چاو دنه دې څنګه غوړې دې موږ دې موږ دې کور تر شا ده چې راو او ته شي نو ډوله دې خپل آلته ورسي واچول یو شیشې ماته کړدا سي رقم غې سو موږ دې کوټه کې دنه نه شي ته یار کله موږ یې خپل ګرجي کې شیشې ماته یو کې دمه تر اندازه غل موږ یې خپل دې مقصد دا ترنس پټول ضرورت کې شیشې ماته سي دې موږ دې
دوستانو د زرمت د ولسوالۍ د شاوخوا سیمو یو شمیر اوسیدونکي و چې د چاودنې پر مهال یې خپل د سترګو لیدلې حال تشریح کوو. زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اوري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د سولې عالي شورا له سعودي عربستان څخه غواړي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل سعودي عربستان په طالبانو او پاکستان کې زیات نفوذ لري او کولای شي چې د هغوی په پخلاینه کې رول ولوبوي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
دا څویم ځل دی چې د سولې عالي شورا او افغان حکومت د سولې په بهیر کې له سعودي عربستان څخه د منځګړیتوب غوښتنه کوي، خو تر اوسه دغه هیواد د همکارۍ رسمي ځواب نه دی ورکړی. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې موضوع جدي نیولې او دوی ډاډه دي چې هیڅ ډول هڅې به ونه سپموي. قاسمیار وایي چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله سعودي عربستان په پاکستان او طالبانو کې ښه نفوذ لري او کولای شي چې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې ګټور رول ولوبوي.
نقش کشور برادر و دوست عربستان و سعودي یک نقش مؤثر میتونه باشه.
د ورور هیواد سعودي عربستان نول کېدای شي ګټور تمام شي. د سولې عالي شورا له سعودي عربستان څخه غوښتي چې په پاکستان او طالبانو کې له خپل نفوذ څخه ګټه واخلي او دغه د ورور وژنې جګړه پای ته ورسیږي. موږ د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د سعودي عربستان رول ګټور ارزیابي کوو.
نوموړي وویل چې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم سعودي عربستان ته په خپل وروستي سفر کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره شو له نوموړي هیواد څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې عالي شورا وایي له سعودي عربستان څخه د یو اسلامي هیواد په توګه تمه دا ده چې خپله اسلامي وجبه ادا او افغانستان ته د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې سعودي عربستان تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو په دریځ ډاډه نه دی. وحید مجد ازادي راډیو ته وویل وروسته لدې چې امریکا په قطر کې طالبانو ته د دفتر په پرانستو کې پاتې راغله، نو اوس یو هیواد هم په اسانه تیاری نه ښیي چې د افغانستان د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي.
زه فکر کوم چې سعودي عربستان د امریکا له موقف څخه مطمئن نه دي او دوی فکر کوي چې ټول خبرې په امریکا پورې اړه لري او امریکا په جدي توګه په دې کار کې موافق نه دي یا وخت تېروي. هغه پروګرام چې په قطر کې و هغه په تعویق واچول شو او دا نامش د دې لپاره چې نور هیوادونه زړه خني کې چې په دې کار کې لاس پوري کړي. سعودي عربستان ډېر زیات د افغانستان د سولې په پروسه کې مطمئن نه دي. دوی دا چې فکر کوي چې هم طالبان په دې کار کې علاقمن نه دي او هم امریکایان جدي نه دي.
د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د امریکا، جرمني او قطر دا پریکړه نهایی شوه چې طالبانو ته په قطر کې د خبرو اترو لپاره یو دفتر پرانیزي. طالبانو هغه وخت په دې شرط د خبرو اترو پیل ته غاړه کېښوده چې د دوی پنځه لوړ پوړي ملګري دي له ګوانتانامو زندان څخه خوشی شي. امریکا سره لدې چې دغه طالب بندیان د خوشی کېدو ژمنه وکړه، خو تر اوسه یې خپل ژمنه نه ده عملي کړې او په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستل هم په خپل ځای پاتې شول. ویل کېږي سعودي عربستان هم لدې ویر لري چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به د همکارۍ په صورت کې د قطر په څیر نه هیلې پاتې شي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالي شورا له سعودي عربستان نه غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. په دې اړه مو رپورټ واورېده. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ویل لویدیځې ورځپاڼې د طالبانو د کوټې د شورا د سرچینو په قول رپورټ ورکړی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر یا په مابس کې وژل شوی او یا په ذهني او عصبي ناروغۍ اخته شوی دی. ډیلی بیس ورځپاڼه وایي چې طالب جنګیالي هم اندېښمن او هم حیران دي چې مشر یې دا دومره موده چیرې دی. ورځپاڼه ادا کوي چې اکثره ویره لري چې ملا محمد عمر به وژل شوی او یا مایوب شوی وي. دوی شک لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI به ملا محمد عمر یا په پټه بندي کړی او یا وژلی وي. د طالبانو د یو پخواني جګپوړي مقام په وینا چې نور له دې ډلې جلا شوی باید یو څه وي چې له طالبانو سره د ملا محمد عمر د تماس مخه نیسي، کنې هغه به لږ تر لږه په خپل غږ ثبت شوی پیغام ورستولی و. په دې موضوع عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپوه وحید مشته سره مرکه کړي. ښاغلی مشته د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې کار کوو. ښاغلی مشته د ډیلی بیس ورځپاڼې د رپورټ په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
دا راپور څو ورځې د مخه خپور شوی و او بیا طالبان هغه په کلک رد کړه او ویلي چې دا اول وار نه دی چې داسې خبرې کېږي. ما هم چې ځینو کسانو سره چې هغوی سره نږدې دي خبرې وکړې، هغوی هم دا خبره په کلک رد کړه او ویلي چې د دې خبرو هدف دا دی، د دې داسې تنګسو هدف دا دی چې د طالبانو په منځ کې یو ډول پراګندګي رامنځته کړي چې د دوی مشر چیرې دی او د دوی مشر وژل شوی دی او داسې خبرې. خو تر هغه پورې چې ما ته معلوم دی ډېر وخت کېږي چې البته په ملا محمد عمر کوم صوتي پیغام نه دی خپور شوی، خو د دې هغه دستور چې ورکول کېږي هغه موږ وینو او اورو چې مثلا دی د ځینو مسایلو په باره کې چې کومې خبرې کوي، مثلا د اختر په مناسبت چې کوم د دې نظریات خپور شو او د خپل مسیج کې او پیغام کې دا خبره وکړه، او اوس هم د لوی اختر په مناسبت د دې پیغام
بلی مشته صاحب د پیغامونو په باره کې ویل کېږي چې د دغو پیغامونو ژبه او نثر د ملا عمر تر سویل اوچت دی. هغه کسانو دا خبره کړې ده په دې راپور کې البته چې په دې تاکید لري چې ملا عمر مړ شوی یا بندي شوی دی. طالبانو د دې راپور له خپرېدو سمدستي وروسته عکس العمل وښود، نو فکر نه کوي چې د دې په ځای چې دوی د دې ویندویانو عکس العمل شوه ولې د پخپل پیغام نه خبرو؟
ګوره دا له پخوانه دا یو د طالبانو په منځ کې دا معمول دی چې ملا محمد عمر پیغامونه د پخپل یوازې وایي چې دا خبرې تاسو ولیکئ او بیا د ویندویان دا یا د دې کسان چې مسؤل دي هغه کسان لیکي. نو زه خو په دې باور یم، په دې مسله دا داسې یو مسله ده چې یو شپه ورځ په خبرې وکړو نتیجې ته نه رسیږو، ځکه چې نه ما ته معلوم دی هغه چیرې دی او نه تاسو کوم دلیل لرئ چې هغه مړ شوی دی او د هغه قبر چیرې دی. نو په دغسې شرایطو کې یوازې ویلی شو چې د طالبانو چې کوم خبرې د ویندویانو لخوا کېږي هماغه خبره دا ده چې دی ژوندی ده او دا خبرې تبلیغات دي، دومره خبرې کولی شو. د دې نه پورته یعنی کوم دلیل نشته چې موږ ووایو چې دا خبره رښتیا ده او که نه.
مشته صاحب د طالبانو د واکمنۍ په موده کې تاسې په افغانستان کې وی، یو وخت په کندهار کې کله چې د طالبانو حکومت و د ملا عمر د کور په مخ کې یوه ډېره زوروره چاودنه وشوه او په هغه کې د ده د کورنۍ غړي ووژل شول. په دې راپور کې د دې چاودنې یادونه شوې او ویل شوي دي چې له هغې چاودنې وروسته ملا عمر په سخت ډپریشن اخته شو او حتی عصبي تعادل له لاسه ورکو. تاسو په دې برخه کې څه اورېدلي دي؟
د دې انفجار نه وروسته چې دا دوه ورونه او هم چې وژل شو دی په خپل په دې ځای کې نه و، دی خو دې ځای نه تللی و او چې انفجار وشو دی په دې ځای کې نه و. دا چې په ډپریشن اخته شوی وي زه په دې باور نه یم، ځکه چې د دې ډېر کسان وژل شوي دي، د دې ډېر ملګري وژل شوي دي،
دوستانو د ډیلی بیس رسپانې دغه رپورټ پاړه چې وایي ملا محمد عمر بخای یا بندي شوی او یا هم وژل شوی وي. تاسو د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره د ازادي راډیو د همکار عصمت سروان مرکه واورېده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 اوریدلی شئ. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو لکه پل علم، غزنی، لشکرګاه، کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، کلات او اسداباد کې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه زموږ خبرونه اوریدل کیږي. وخت 7:30 شوي. جنقال کوزی ته وګورئ چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کیږي.